مقتل قائد فرقة وجندي صهيوني وإصابة 8 آخرين بإطلاق نار عند حاجز عسكري في الضفة الغربية. والجيش اللبناني ينتشر في بلدة الطيبة لتأمين المنطقة وعودة الأهالي إلى بيوتهم. وإلى التفاصيل، أهلا بكم. شدد وزير الخارجية الإيراني عباس عرافي على أن الكيان الإسرائيلي لم ينجح في تسليم أسراه أو القضاء على حماس، مشيرا إلى أن سلطات الاحتلال أجبرت على التفاوض مع الإسلام الفلسطيني. وخلال مؤتمر حول سلطان الأقصى بطهران، قال عرافي أن المقاومة الفلسطينية نفذت عملية تبادل الأسرى بصفتها الطرف المنتصر، معتبرا أن الإعلام أيضا كان جزءا من هذه المعركة. وأضاف أن عزلة إسرائيل أصبحت أكثر وضوحا من أي وقت مضى، مؤكدا أن إيران كانت وتظل داعما رئيسيا للمقاومة وستستمر في هذا النهج حتى تحقق النصر الكامل. رست ولأول مرة أربع قطع بحرية تابعة لحرس الثورة الإسلامية اليوم قبالة ميناء خالد في إمارة الشارقة بدولة الإمارات العربية المتحدة. وأقيمت مراسم الاستقبال الرسمي للمجموعة البحرية الإيرانية بحضور السفير الإيراني لدى الإمارات وبرعاية وزارة الدفاع الإماراتية ومشاركة عدد من الدبلوماسيين والملحقين العسكريين المعتمدين. وأكد الجانبان أن هذه الخطوة تدل على إرادة البلدين الجادة لتطوير العلاقات الثنائية، كما أنها تجسيد لاستراتيجية إيران القائمة على تعزيز العلاقات مع إيران. أكد جيش الاحتلال مقتل قائد فرقة وجندي وإصابة 8 آخرين بإطلاق نار نفذه فلسطيني عند حاجز تيسير شرق طوباز في جنين شمالي الضفة الغربية. وقال قائد المنطقة الوسطى في جيش الاحتلال أن الجيش تعرض لمواجهة وصفها بالصعب، فيما ذكرت وسائل إعلام عبرية أن عملية إطلاق النار وقعت في منطقة يعمل فيها جيش الاحتلال في إطار عملياته شمالية الضفة الغربية. وكان منفذ العملية الذي استشهد لاحقا قد وصل الحاجز العسكري وتحصن داخل برج المراقبة وأطلق النار صوب الجنود واشتبك معه. أفادت وكالة الأمم المتحدة لغوث تشغيل اللاجئين الفلسطينيين أونروا بأن دمارا هائلا لحق بالعديد من المساكن والمباني في حي جنين جراء العملية العسكرية الإسرائيلية. أفادت مصادر محلية في جنوبي لبنان بأن الجيش بدأ بالانتشار في بلدة الطيبة لتأمين المنطقة وعودة الأهالي إلى بيوتهم. في المقابل أغلقت قوات الاحتلال منازل بين بلدتي عديسة ومركبة، كما تظاهرت دبابات الاحتلال في بلدة كفرطوبة بتجاه أطراف الجنة كمحتمام لسقط مقابل الأهالي، فيما أطلقت مسيرة الاحتلال قنبلتين صوتيتين في أجواء بلدة الجبين بقضاء سور. ومنذ انتهاء مهلة الانسحاب الإسرائيلي من جنوب لبنان، يدخل الأهالي لقراهم رافعين الشعار المقاومة رغم مواصلة قوات الاحتلال طرقاتها للقرار 1701 والاتفاق وقف إطلاق النار. للمزيد عن تطورات الأحداث الميدانية في جنوب لبنان نتوقف عن
على مسار تنفيذ الخطط المرسومة، انتشر الجيش اللبناني في بلدة الطيبي جنوب لبنان، حيث أنهى انتشاره وصولا إلى الطريق المؤدي إلى رب التأكيد وسط استمرار الاعتداءات الإسرائيلية في المنطقة. الجيش اللبناني قال في بيان إن عناصره استكملت انتشارها في جنوب الليطاني ووسعتها في القطاع الشرقي، بينما قامت وحدات أخرى بقطع الطريق الرئيسية التي تربط بين كفر حمام ورشي الفخار منعا لتقدم القوات الإسرائيلية تضم 6 آليات. وتعد الطيبة من البلدات التي تعرضت لتدمير إسرائيلي ممنهج وسجلت أكبر نسبة تدمير بعد وقف إطلاق النار أواخر 22 نوفمبر الماضي. وتوغلت قوة إسرائيلية تضم عددا من الدبابات من جبل سدانة وكفر شوبة باتجاه أطراف بلدة كفر حمام رغم انتشار الجيش اللبناني في البلدتين الأسبوع الماضي. كما رصدت تحركات لآليات الاحتلال في بلدة عديسي تزامنا مع إحراق منازل على طريق مركبة. قوات الاحتلال الإسرائيلي أضرمت النيران في عدد من المنازل بين الطيب ورب 30، كما فجرت معملا لمعالجة مياه الصرف الصحي في سهل مرجعيون باتجاه كفر كلا على الحدود. وفي السياق المتصل نفذ الطيران الحربي الإسرائيلي غارات وهمية فوق منطقتين نمطية وأقليم التفاح، بينما أطلقت طائرة استطلاع إسرائيلية قنبلتين صوتيتين في أجواء بلدة الجميل. كما واصلت قوات الاحتلال تجريف الأراضي الزراعية وإحراق المنازل في بلدة حولة من الجهة الشرقية. وإزاء الاعتداءات الإسرائيلية المستمرة رفع لبنان شكوى جديدة إلى مجلس الأمن ضد الكيان الإسرائيلي على خلفية الخروقات المتكررة للقرار الدولي 1701. وأدرجت الخارجية اللبنانية سلسلة من الانتهاكات الإسرائيلية لاتفاق وقف العدوان منذ دخول حيز التنفيذ في 22 نوفمبر الماضي، مشيرة إلى أن جيش الاحتلال استمر باعتداءاته البرية والجوية على لبنان وتدميره الممنهج للمنازل والأحياء السكنية إلى جانب خطف مواطنين لبنانيين واستهداف المدنيين العائدين إلى قراهم الحدودية. ودعا لبنان مجلس الأمن إلى اتخاذ الموقف الحازم إزاء هذه الانتهاكات وممارسة بيوت العلة الأبيب للالتزام بالاتفاق.
وأكدت بالتأكيد أن الاتفاق المرسوم يستطيع عكس الاستراتيجية من النفط الخام والآلات الزراعية والمركبات الكبيرة والشاحنات الصغيرة من الولايات المتحدة. بدورها أكدت رئيس القوى الجمهورية الكروشية وصولة فون إيرلاين الاتحاد الأوروبي سيرد بحزم الولايات المتحدة في حال هربت درجة ترامب رسوما جمهورية إيرانية على عراقي وكدوا أن إيران كانت تظل داعما رئيسيا للمقاومة وتستمر في هذا النهج حتى تحقيق النصر الكامل. مقتل قائد فرقة وعتمدي صيوني وإصابة 8 آخرين بإطلاق نار عند حادث عسكري بالضفة الغربية. والجيش اللبناني ينتشر في بلدة الطيبة لتأمين المنطقة وعوده الأهالي إلى بيوتهم. إلى اللقاء بإذن الله.
أهل التقى حلقات إذاعية تتناول بالشرح والتمهيد خطبة المتصنف للإمام علي بن أبي طالب عليه السلام. إعداد وتقديم فضيلة الشيخ علي حجازي. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على
لا تزعزع قلبك، يبقى على إيمانك، لا يبالي
واقع على
আমদানিকৃত পণ্যের দামই যে
বাড়বে
বরং আমেরিকার রপ্তানি বাজার উভয় আমেরিকার নাগরিকদের উপর চাপ সৃষ্টি জনগণের উপর বিশেষ করে কানাডা বা ইউরোপীয় ইউনিয়নের সদস্যদের বিরুদ্ধে মার্কিন
ইউরোপীয় প্রতিরক্ষা বিষয়ে বেলজিয়ামের রাজধানী দক্ষিণ আফ্রিকার খনিজ সম্পদ বিষয়ক মন্ত্রী বলেছেন আফ্রিকার দেশগুলোকে মার্কিন
والرسول صلى الله عليه وآله الذي كان يصاب بمصيبة المرأة.
İranakan 1403 Vatanı Karkafos Artadurken Kili Cumhuriyeti Terbirabat Fukuyam Aistimayo ve Mer Aistimayo ve Gayaspor
Havu Ev Yatıl Mahmut Yılmaz Sizlerle Zikran Adayını Aleyh Selam Dibar Hatta Anna Nabi Sallallahu Aleyhi أصيب بمصائب لم يصب بها نبي قط قبل رسول
الله. إيرانكان 1403 թվականի կարգախոսը արտադրական քրիչ ժողովրդի ներգրավածության.
Հայերի մտողները իստամակով
ընկերակում հարաշտում զրականչում տարեսկզբում մի կարկախոս են ծոնուր տարվախամար իրանական նորացումցում 1403 թվականին ընտրել է արտադրական քրիչք ժողովրդի ներգրավածության կարկախոսը այս կարկախոս հապացությունը ոչ թե ապակության
لدان طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران أحييكم ونقدم لحضراتكم خلاصة لمحاضرة فضيلة الشيخ حسين الكوراني موضوع البحث طهارة السر فلنستمع معا
կառավարությունը որևէ դերակատարում չունի դրա արտահանման երկամունիս չափը որոշելու արդյունքում արտահանման չափը որոշվում է արտահանող երկրների խմբի կողմից եւ գինը որոշվում է առաջարկին պահանջարկին համապատասխան ուստի իրանական եկամուտներ որ դերակատարություն չունի դրանց գինը որոշելու արդյունքում բացի սրանից պատմական փորձը ցույց է տվել որ նավթի գնի տատանումը չափազանց բարձր է օրինակ յուրաքանչյուր բարել
حديث عن طهارة السر يرتبط بالتعامل مع الخواطر
بمعنى
مرحلة الأولى
بسم الله الرحمن الرحيم جران وريدونكو السلام عليكم
ثانية
دا تهران دا إيران دا إسلامي جمهورية
ينبغي
مرحلة يعبر عنها في
سورة دخول مبارك سورة نهم بسم أو يولسم آياتنا تلاوتنا شو وقتسي إجبار حمدك ورانبكي
Նախորդ երկրագին առաջնորդի կողմից ամենամյա կարգախոսներում տեսական քուտիրների
կարևորությունը
այս առնչության բայթող ԽՄՆ-ին նշում է
Ասացել
եմ ժամանակի
إذن ثلاث مراحل، آخر هذه المراحل الثلاث مرحلة التحكم بالخواطر أو مما تقدم هذه المحاور جميعها تقوم في علاج الخواطر جميعها الحب في مسألة
الوالدة مهمة قبل الانجليز ديران ولسمشر دي اسلامية
الامر الاول
ذكر
الله كثيرا امرنا
ايران پټول تو اسرا د خپل سولای زمینی پروگرام د پاکوي او د راوند د ګرو می ګټو د بشری حقوقو د شورا سره ته مونږ باندې یو
بار عن جو راس سرعان الدعاء شهر انواع بما يشمل الصلاة فكرة عندما يكون جو النفس والشخص ان غالب التأثير هو ذكر الله
پوست را خبرونه صادق حسین در تا وړاندې کوي. ایران ولسمشر پزشکیان د اسلامي هیوادونو په اتحاد ټینګار وکړ. پاسټو ډي سایټ راپور کړی د ایران ولسمشر مسعود پزشکیان د اسلامي هیوادونو نه اختلاف ډډه وکړي او یو بل سره متحد شي او پرې کنده توګه به د دښمنانو او د دواړو دسیسې نتیجه ورنه کړي. د ایران ولسمشر مسعود پزشکیان په تهران کې د عراق د پارلمان له مشر دانیا او سره پلان سره په کتنې کې د اسلامي هیوادونو ترمنځ په ګډه کار کول یو زړتوب او د وحدت پیاوړي کول د دنیا د اوسني شرایطو مهم ضرورت وبلو. د ایران ولسمشر پزشکیان د سیمې په تیره بیا د سوریې وروستیو بدلونو ته په اشاره سره وویل د سوریې په وړاندې د ایران درې د ټولو خلکو په ګډون سره د یو نوی بنسټ د حکومت جوړول او د دغه هیواد ځمکنۍ بشپړتیا ساتل او د هغه نوې شل دي. پزشکیان دغه را د فلسطین نه مسوم خلکو په ملاتړ کې د عراق د پرېکنده او د پیاوړي تنظیمو په کدرونې سره وویل له غازې فرانګي او لبنان سره د مرستې په زمینه کې وړاندې چې هر یو اسلامي هیواد تر خپله وسه د دغو سیمو د بیا بدولو او ژوند ته د خلکو د بیرته ورګرځېدا لپاره مرسته وکړي. د عراق د پارلمان مشر محمود المشهداني دغه را د فلسطین د موضوع په باره کې د ایران او د عراق د دریځونه یو اصولي او شرف مندانه دریځو بله وضعیت کړه. د مقاومت چورلیس به تېر امکان کې د خپلو ځینو مهمو قومندانانو شخصیتونو له لاسه ورکولو سره سره سترې بریاوې رامنځته کړې دي. هغه زیاته کړه په اوسني حساس وخت کې د اسلامي امت له دښمنانو سره مخامخ کېدا کې د عمل د نوښت سره د روحي رضایت لرونکی او ضروري دی. ایران په ټول ځان سره د خپل سوله ییز اټومي پروګرام دفاع کوي. ایران خبری اجانس را پورا کرده ایران در اسلامی کلاب دستر لاخور حضرت آیات الله لوزما سیدنی خامنهی سلاکار او در اپنی روسی مسئول علی شمخانی ویل ایران اسلامی جمهوریت بود تبوتواز را دخبر سلوی زرکنی پروگرام دیبا وقتی اگر در ایران در اپنی سنه در تنکر و نهی بریاو او در دامات و در کتان با وقت در خبر اسرا چیرنه ردام او خلقیت در هیواد و تکنولوژی پراخوال در ایران د کومې ټکنالوژي د رول په اهمیت ټینګار وکړ. علي شمانی زیاته کړه د کومې ټکنالوژي به نه یوازې د پاکې د نوې کېدونکې انرژي د تولید په برخه کې د ایران لپاره د پام وړ ارزښتونه رامنځته کړي، بلکې د کرهڼې ټکنالوژي د اوبو د سرچینو د ژور چاپېریال فشار برخو کې هم ډېر ټاکونکي او شنډونکي وي. د ایران د اټومي دوسیې مسؤل علي شمخانی په دې خبر سره چې په اټومي حوزې کې د ایران د ځینو قدرتونو د اندېښنې سبب شوي ده. د ایران د سوله ییز اټومي پروګرام شفافیت او نړیوالو فنډ ته د تهران په وړاندې ته اشاره وکړه. وویل ایران هیڅکله د اټومي وسلو د جوړولو هڅه نه ده کړې او نه به یې وکړي. ایران د فلسطینیانو د نسل کشۍ د دوام په هکله خبرداری ورکړ. ایران خبری اجانس راپور کړی د ایران د بهرنیو چارو د وزارت ویان اسماعیل بکایی همانه د جنین کمپ په شمول د اردن سیند په لویدیځه غاړه کې د صهیونیست رژیم د حملو په زیاتېدا باندې د اندېښنې په څرګندولو سره د فلسطین د خلکو د کورونو د ړنګولو، د خلکو د خپل سره نیولو او د ملکي وګړو د وژلو په شمول د جنایتونو ترسره کول وغنده. هغه په غزې څانګې کې د اوربند او د نړیوالې ټولنې له چوپتیا سره په یو وخت د اردن سیند په لویدیځه غاړه کې د کمپاین د پراخولو په هکله د فلسطین د بشري حقوقو د ځانګړي راپور
أيها الأخوة الكرام، استمعتم إلى خلاصة محاضرة فضيلة الشيخ حسين الصنوان. شكرا لكم ودمتم بخير.
ملګرو ملتونو د
مرستې سازمان د اسرایلو واضع دی چې دا د اسرایلو جل رژیم یوه چټي او جلي ادا ده چې ټولو خلکو ته یې حقیقت اوس معلوم شوی هم دی. په ایران باندې برید نور د امریکا د بحث موضوع نه ده. ایرنا خبري اژانس راپور کړی واشنگټن پوسټ ورځپاڼې نن د سهمس رژیم د یوه چارواکي په کول ولیکل چې د امریکا د نوي حکومت په منځني ختیځ کې په یوه متفاوت هدف تمرکز لري او په ایران برید نور د بحث موضوع نه ده. دغه سهمسټي چارواکي چې غوښتل نوم یې شوانه شي امریکا ته د سهمس رژیم د لومړي وزیر بنیامین نتنیاهو د سفر او له ولسمشر ټرمپ سره د کتنې په هکله وویل. تر اوسه معلومه نه ده چې دوی به د ایران په هکله د خپل کارچار په هکله موافقه وکړي او که څنګه. واشنگټن پوسټ ورځپاڼې د یولي کال د ایران لخوا د وعده صادق دوه عملیاتو وروسته سهمس رژیم د ایران په اټومي تاسیساتو باندې د امریکا سره د اجتماعي ډلې جوړې لپاره یو شمېر پلانونه جوړ کړل. واشنگټن پوسټ ورځپاڼې د یو سهمسټي چارواکي په کول وویل خو د امریکا د نوي حکومت تمرکز په سیمه کې په یو متفاوت هدف باندې دی، داسې هدف چې د جنګ ختمولو ته ضرورت لري. د اسرایلو دغه چارواکي از امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ دلچسپي لري. د غزې د بیا ابادولو کار له سعودي عربستان او متحده عرب اماراتو سره د یوې سیمه ییزې موافقې له لارې ترسره شي او نتنیاهو به د ټرمپ مخالفت ونه کړي. واشنگټن پوسټ ورځپاڼې ویلي کال د امریکا ولسمشر ټرمپ ښودلې ده د غواړي چې د سعودي عربستان او د اسرایلو د اړیکو اډیکېدل په منځني ختیځ کې د سترې چونې وهلو برخه واوسي. د عربستان چارواکو ویلي دي دا ډول اقدام دغه کار ته ضرورت لري چې د فلسطین هېوادو جوړولو لپاره روښانه لاره رامنځته شي. دغه اسرایلي چارواکي واشنگټن پوسټ ورځپاڼې ته بیا وویل د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ فکر کوي چې سوله ییزه سوله امکان لري او د سهمس رژیم لومړی وزیر بنیامین نتنیاهو غواړي له هغه سره هم نظره واوسي. د اسرایلو لومړی وزیر نتنیاهو امریکا ته ورغلی او هغه به نن د امریکا له ولسمشر ډونالډ ټرمپ سره او دغه راز نورو چارواکو سره کتنې او خبرې وکړي. د امریکا د نړیوالې پراختیا ادارې ماموریت ارزونې په حال کې دی. زمون خبریال راپور کړی د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مارکو روبیو وایي چې د امریکا د نړیوالې پراختیا ادارې یو ایس ایډ سرپرستۍ پر غاړه اخیستې ده او د دې ادارې ماموریت ارزونې په حال کې دی. سی این این ټلویزیون راپور ورکړی چې مارکو روبیو په یو لیک کې کانګرس ته ویلي دي چې د دې ادارې د بیا تنظیمولو امکان شته. د راپورونو له مخې د امریکا خارجه وزیر مارکو روبیو ټینګار کړی دی کوشش کېږي د دې ادارې فعالیتونه د امریکا لومړیتوبونو سره همغږی شي. روبیو چې د امریکا د بهرنیو مرستو رئیس هم بلل کېږي د نږدې ټولو مالي مرستو د بندولو امر ورکړی دی. تر دې وړاندې د نړۍ تر ټولو شتمن کس او د ډونالډ ټرمپ د حکومت د اصلاحاتو د پروګرامونو مسؤل ایلان ماسک د امریکا د نړیوالې پراختیا ادارې یو ایس ایډ د ړنګولو غوښتنه کړې وه. هغه په ډاګه کړې ده چې ډونالډ ټرمپ د دې ادارې له تړلو سره هوکړه کړې ده. په همدې حال کې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر د دې ادارې د تړلو په تړاو زیاته کړې ده دا موضوع د هغو پروګرامونو په پای ته رسېده پورې تړاو نه لري چې یو ایس ایډ ترسره کوي. ځینې شیان شته چې دغه اداره ترسره کوي چې ښه دي او ځینې داسې نور موارد هم شته چې په تړاو کې ډېرې پوښتنې شته. بلې خوا د امریکا د ډیموکراټ سیناتور کریس وین اونم په ایلن ماسک نیوکه کړې ده او زیاته کړې ده چې د دې ادارې ړنګول د ایلن ماسک له صلاحیتونو لوړه خبره ده. هغه زیاته وي ایلن ماسک ښایي د ټیسلا دیکتاتور شي او کیدای شي دلته په واشنگټن کې د دیکتاتور ولولو به وي، خو هغه حق نه لري چې د امریکا د نړیوالې پراختیا اداره یو ایس ایډ وتړي. د امریکا د نړیوالې پراختیا اداره یو ایس ایډ چې د اوږدې مودې لپاره یې بشري فعالیتونو ته دوام ورکړی اوس یو له هغو اداره ده چې د فدرالي حکومت د اصلاحاتو لپاره د ډونالډ ټرمپ او د ایلن ماسک هڅې بری راټولې دي. ټرمپ د هند لومړي وزیر نریندر مودي ته د امریکا د سفر بلنه ورکړې ده. زموږ خبریال راپور کړی د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ د هندوستان لومړي وزیر نریندر مودي ته د واشنگټن ته د ورتلو بلنه ورکړه. روټرز خبریال اژانس نن خبر ورکړ چې ډونالډ ټرمپ مودي ته په یوه ټلیفوني اړیکه کې امریکا ته د سفر بلنه ورکړې ده.
د خبر مخې ټاکل شي چې دا سفر راتلونکي یعنی د فبروري د میاشتې په 12 نیټه واشنگټن ته ترسره شي. د امریکا ولسمشر ټرمپ له موجي سره په ټلیفوني اړیکه کې د کډوالې او د امریکا د پوځي تجهیزاتو د اخیستلو د مسلې په اړه هم خبرې کړي دي. دغه راز هندوستان چې د امریکا تر ټولو لوی سوداګریز ملګری دی کوشش کوي چې په ستراتیژیک ډول له چین سره مقابله وکړي. د راپورونو له مخې د هندوستان لومړی وزیر نریندر مودي تمه لري چې د امریکا ولسمشر ټرمپ د هندي توکو د تعرفو د لوړولو ګواښونه عملي نه کړي. د یادولو وړ ده چې د دواړو هیوادونو ترمنځ سوداګري په 2023 او 2024 میلادي کلونو کې څه د باندې 1.8 میلیارډ ډالرو ته رسیدلې وه. او روسیه خبر ده چې افریقایي هیوادونه باید امریکا ته معدني مواد ورنه کړي. کیرنا خبري اژان د جنوبي افریقا د میل اینډ ګارډین راسمونیکو پال وویل د جنوبي افریقا د معدني او د تیلو سرچینو وزیر ګودا مانتاشي نن د افریقا په معدنونو کې د پانګونې په درې دېرشم کانفرنس کې چې په کیپ ټاون ښار کې ترسره شو د افریقایي هیوادونو د اقتصادي ضرورتونو په شانته کولو کې د لویدیځو هیوادونو په اقدام سخته نیوکه وکړه. هغه په دې خبرې باندې ټینګار سره چې افریقایي هیوادونه باید د امریکا د ګواښونو په مقابل کې شاتګ ونه کړي وویل که چیرې امریکا موږ ته پیسې رانه کړي نو راځئ چې هغوی ته مدني مواد ورنه کړو. موږ سوداګران او ګدایان نه یو، راځئ له دغه نعمت څخه په خپله ګټه استفاده وکړو او که چیرې زموږ لویه وچه د ویرې په وجه په لجه شي نو له ګډوډ کېدا سره به مخامخ شو. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ په خپلې ټولنیزې رسنیو سوشل ګروپ کې ویلي دي جنوبي افریقا ځمکې مصادره کوي او د خلکو له خاصو پرځنو سره ډېر بد چلند کوي. خبرونه پای ته ورسېدل.
سیاسی تبصرہ
دا تهران دی د ایران د اسلامي جمهوریت غک او تاسو زموږ یو ساته مزګرانه پښتو خبرونه اورئ. په دې باندې کوم یو ما سیاسي تفسیر در کوم باندې کوم چې ایران اسلامي جمهوریت سره په تجارتي لاتو ورکو کې د ملي پیسو او کرنسۍ څخه په استفادې د پاکستان ټینګار باندې دی. د پاکستان د مشرانو جرګې د سوداګرۍ د ملي کمیټې د ایران د اسلامي جمهوریت سره د ورکو د تجارت مخته د پردو د پرتو مسله په توګه بیا د بارټر سیستم پر اساس د شیانو د ورکړو د بهیر پیچلتیا د تعقیبولو په نړ کې د اسلام آباد په حکومت غور وکړ. د دواړو هیوادونو ترمنځ د تجارتي راکړو ورکړو د اسنادو لپاره د ملي کرنسۍ کارول په اجنډا کې شامل کړل. د پاکستان حکومت مخکې د تجارتي اړیکو د اسنادو لپاره تجارتي مبادله د ایران او اسلامي جمهوریت سره د بارټر سیستم پر اساس په اجنډا کې شامل کړل. پاکستان د مشتانو جرګې یعنی سینر د سوداګرۍ د دویم کمیټې په اعتقاد د دغه سیاست اجرا کول له مشکل سره مخامخ شوی دی. په دې ډول چې د دغه کمیټې لوړغاړي سناتو سلیم مانګورا په وینا حاضر دمه کاري شپږ سوه ټوکونه په سرحدونو کې ولاړ دي او د پاکستان خاطر د کسټم چارواکي د دغه مشکل د حل کولو غوښتنه کوي. یعنی هر کې د پاکستان د مشتانو جرګې سینر د سوداګرۍ د دنیو کمیټې مشر سناتور انوشر امیحان ټینګار وکړ د بارټر تجارت قانوني لایسنسونه چې د اسلام آباد حکومت لخوا ورکول کېږي کارن نه دي او په تېرو دوو کلونو کې د بارټر تجارت د ځوړتیا سبب شوي دي. هغه د ایران له اسلامي جمهوریت سره د تجارت اسانولو لپاره یوه ساده چارې ته په ضرورت لرل باندې ټینګار سره د پاکستان د تجارت د پراختیا موسسې او د سوداګرۍ د وزارت له چارواکو څخه وغوښتل د نوې کرنسۍ د استفادې کولو رودا په اجنډا کې شامل کړي. که څه هم پاکستان د سوداګرۍ وزارت چارواکي وایي د ایران سره د بارتر تجارت لپاره د شیانو معرفي کول کوم مشکل نه لري، خو د پاکستان د مشرانو جرګې سینټ د سوداګرۍ د علمي کمیټې د پاکستان حصې د ګمرک او کسټم سره د معاملې کولو په وخت د تاجرانو مخ ته د پرتو چینلونو په هکله اندېښنه څرګندوي. شک نشته چې د پاکستان د مشرانو جرګې د سوداګرۍ د علمي کمیټې په شمول د پاکستان د بېلابېلو ادارو لخوا د ایران د اسلامي جمهوریت سره د تجارتي مسایلو تعقیبول د لس میلیارد ډالرو اندازې ته د تجارتي مبادلاتو د سوي د لوړولو لپاره د دواړو هیوادونو د منطقې د تحقق لپاره د اسلامآباد د جهیات او د بندوبست کولو ښودنه کوي. په نړیوالو بازارونو کې د ډالرو د ارزښت کمېدل او د ډالرو پرله پسې ټیټېدل او زیاتېدل او دغه راز د امریکا په ډالرو باندې د ورانوالي د ختمولو لپاره د ډېرو هیوادونو هڅه سبب شوې ده چې په تجارتي مبادلاتو کې له ځایي پیسو څخه استفاده په جدي ډول د هیوادونو ارګانونو او د سیمې او د نړیوالو تشبهونو د بانکو مرکز بدله شي. چین، روسیه او د ایران اسلامي جمهوریت له خپلو تجارتي شریکانو سره دغه پروګرام په اجرا کې مخکښان دي او بې شکه تهران او د هر هغه اقتصادي او مالي لارې چارې چې له پاکستان سره د ایران په تجارتي اړیکو کې اسانتیا رامنځته کړي مرسته ورسره وکړي هرکلی کوي. د ایران او د پاکستان د ملي کرنسۍ ارزښت په دې ډول دی چې دغو دواړو هیوادونو ته اجازه ورکوي په دوه اړخیزه حتی په څو اړخیزه تجارت کې د پیسو په ورکولو کې د خپلو مشکلاتو د حل کولو لپاره له ځایي پیسو څخه استفاده وکړي، چې نه یوازې د امریکا په ډالرو باندې د هغوی د بندي او منځوري د کمېدا سبب ګرځي، بلکې د ایران او د پاکستان ترمنځ تجارتي مبادلات له مناسب تحرک او خوځښت سره هم مخامخ کولی شي، ځکه چې په تاجرانو او سوداګرانو کې د هر ډول اعتماد رامنځته کول د خصوصي برخې له لارې د تجارتي اړیکو د رونق او غوړېدا سبب ګرځي. دا تهران دی د ایران د اسلامي جمهوریت او تاسو زموږ ساته مازیګرانه پښتو خپرونه اوري. ډیرو قدرمنو اوریدونکو، دا سیاسي تبصره د سیاسي تبصرې مخکې مو خبرونه اوریدل. موږ اوریدونکو تاسو زموږ انټرنټ باندې ته وتلی شئ او هلته تازه خبرونه، سیاسي تبصرې او نور مطالعې لوستلی او که چیرې وغواړئ نو چاپولی هم شئ. زموږ د انټرنټ پاڼې درک دی farstoday.ir/ps. موږ اوریدونکو اوس ګوره شو د پاکستان او افغانستان په تېره اونۍ کې نیز پروګرام ته هیله ده چې د اورېدو فرصت یې هم ولرئ.
افغانستان او پاکستان
په تېره اونۍ کې
المعنى هو أن الإنسان إذا أراد أن يعيش حياة هادئة وراضية فعليه أن يتراوى عن الضرائر والمشاكل البسيطة والنور التي وأن يتحمل بعض الآلام والمتاعب في الحياة تحملها من الضرائر.
د تهران رادیو د پښتو خبرونه دي. ساتنه او دمتو سلامونه او عزیزانو د خبرونو په دې شیبه کې زه فاطمی لسانی مرمکات
عبدالمجید درانی سره
تاسو په خدمت کې یو چې په افغانستان او پاکستان کې د نړۍ شته یو کتل
ومن يتبع جاهدا كل عثره يجدها ولا يستمر الدهر الحياه مليئه بالمواقف التي قد تثير حضارا
تهران رادیو قدر منوریدونکو، کابل ته د ایران د اسلامي جمهوریت د بهرنیو چارو د وزیر سید عباس عراقچی په مشرۍ د یو جګپوړي پلاوي سفر په تېره اونۍ کې له مهمو پیښو څخه و چې د دې سفر په هکله د ایران د کورنیو چارو د وزارت د امنیت مرستیالیان رپورټ به په سر کې نیسي. د پور جمشیدیان په وینا په دغه سفر کې د پولو د امنیت د ټینګښت، سرحدي بهرنی کوریډورونو د ایران د اوبو او د نشه ایزو موادو د قاچاق د مخنیوي په اړه له افغان چارواکو سره بحث شوی دی. زیاته کړه چې د دغه سفر اوږده مسله دا وه چې موږ غوښتل له ګاونډیانو سره نږدې اړیکې تعقیب کړو. د ایران د داخله وزارت د امنیتي چارو مرستیال یوه ډېره مهمه مسله د پولو د امنیت او د غیر قانوني تګ راتګ څخه مخنیوی وباله چې په دې لړ کې د سپاهي پاسداران، ځمکنیو ځواکونو او فوج په جنوب ختیځ سرحدونو کې خپل کسان ځای پر ځای کړي دي. د هغه په وینا یوه بله مسئله د مخدره موادو د قاچاق موضوع ده، سره له دې چې افغانستان د تریاکو کښت بند کړی خو لا هم له افغانستان څخه له پخوا زیرمه شوي مخدره مواد ایران ته قاچاق کیږي. پور جمشیدیان یوې بلې مسئلې ته هم اشاره وکړه او ویل یوه ډیره مهمه مسئله د ترهګرۍ او د وسلو د قاچاق موضوع ده چې په دې اړه مو هم افغان لوري سره مفصلې خبرې وشوې. افغان چارواکي تعامل او همکاریو ته مثبت نظر لري او داسې ښکاري چې افغانستان سره د سرحداتو انتظامات به نور هم پیاوړي شي. د ایران د داخله وزارت د امنیتي چارو مسؤول زیاته کړه یوه بله جدي مسئله چې موږ یې تعقیبونه کوو د ایران او افغانستان د سرحدي ځواکونو ترمنځ دوامداره او مسلکي غونډې دي. موږ د افغان پولیساتو د روزنې او د لا ښه اړیکو د ټینګولو وړاندیز وکړ او هیله من یو چې په دې هڅو سره سرحدي ستونزې هوارې شي. ښاغلي پور جمشیدیان له ترهګرۍ سره د مبارزې مسالې ته په اشارې سره یادونه وکړه چې د ټیروریزم سره په مبارزه کې له افغانستان سره د همکاریو په برخه کې باید دوه کارونه ترسره شي. یو دا چې د دواړو هیوادونو امنیتي ارګانونه په ترهګرو باندې د څار لپاره باید همکاري وکړي، او بل دا چې د ترهګرو پر ضد د امنیتي اقداماتو لپاره دواړه لوري نږدې تعامل ولري. هغه زیاته کړه افغان پلاوی هم تهران ته په خپل وروستي سفر کې له موږ سره د قضایي چارو په برخه کې ډېرې جدي خبرې اترې وکړې. موږ هم له افغان لوري سره د بندیانو د تبادلې او قضایي چارو په هکله خبرې کړې.
د طالبانو د سرپرست حکومت رئیس الوزرا په کابل کې د ایران د خارجه وزیر سره په کتنه کې وویل افغانستان د ایران د اوبو د حق مستامینولو مسله خپل یوه شرعي، اخلاقي او انساني مسؤلیت دی او حتی د تړون نه سوا موږ ایران ته د اوبو ورکولو مسله خپل انساني او شرعي وظیفه بولو. د طالبانو د سرپرست حکومت رئیس الوزرا د ایران د خارجه وزیر سید عباس عراقچی سره په دغه کتنه کې له ایران سره د ورورګلوۍ او دوستانه اړیکو اهمیت یې افغانستان لپاره زیات وبلله او د دواړو هیوادونو ترمنځ په مختلفو ډګرونو کې مشترک کافي په اشارې سره د هر اړخیزو اړیکو د پراختیا غوښتونکي شو. هغه هم دا شرط د ایران کې د میلیونونو افغان کډوالو څخه د میلمه پالنې په خاطر مننه وکړه او د هغوی پر امن او عزتمن راستنولو کې د ایران د همکارانو قدرونه وکړه. مولوي محمد حسن اخوند د ګډو پولو د امنیت په موخه او د ترهګرو شروعو عناصرو سره د مقابلې په موخه د ایران او افغانستان ترمنځ د ملګرتیا وده ضروري وبلله او ټینګار یې وکړ چې افغانستان هم د امنیتي ملګرتیاو او هم د معلوماتو د شریکولو په برخه کې له ایران سره همکاریو ته تیار دی. د ایران خارجه وزیر هم له افغانستان سره د ښه ګاونډیتوب او نیکو اړیکو وده د امنیت او قاچاق او
بعت ووجدتك في سفر المرسى فعنك حين ينأل قلب تمد يديك بالعطف وحين أجري بجرمي إليك ترد الإثم بالبطف وصرت عند بلوغ الحلم أعود إليك بالشكر وإن شفوت فمنك الصفح يبث هواك في الصدر
پاکستان هم په تیرونه کې له مختلفو بدلونونو سره مخامخ و چې له ټولو مهم د ایران د اسلامي جمهوریت د رضوي خراسان د توریزم د برخې د چارواکو د پاکستان د سند ایالت د توریزم د وزیر ترمنځ ملاقات دی. د پکتو سره چې هر کال زیات شمېر پاکستاني زیارتوال له مځکنیو سرحداتو څخه ایران ته راځي او حرم رضوي شریف ته ورځي، په ایران کې د پاکستاني زیارتوالو د ارزانه استوګنو خبرې وشوې. د ټولیزم د برخې وده د ایران او پاکستان ترمنځ د ټاکل شوو څخه پیل کېږي.